سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د خطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خطر د باندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او خطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبه پورز د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړه او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلي او د ډي این ا ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایت روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 133 میلیون ډالره پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانی وایي یو تنی په دې تور نیولی چې خپل مورې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قومندانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بېروزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږي. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلی حمله کړې خو بریدونه تمبول شوې دي. اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 8 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم داده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 12 له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد دی او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په جواب کې محتاط خبرګون شو ولري. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزه ننګه کوي. یو شمیر شنون کې وای ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړي وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړي وي. خو د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوي. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بي پيلوټ الوتکه له خلیج الوتی دي د ایران پر فضا نشي تیریدي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیره نه دي د منځنۍ اسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابل په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده و د پروسی ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشری حقوقو د څار سازمان وی چیړونکو فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چیړنو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همدارز موږ له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي.
صحبت کردیم کې اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها
د بشری حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګند کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ رواني خبري لخن سره مخامخ نکړي او دواړه خواوی وی فوري موافقه ته ورسی شي تو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي شي. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارس ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور طبيعي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخه ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبني پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو د مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونو په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې وشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مساعده کیږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصیږي او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نشي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمن شوی دی، نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي، دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سچلری او تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشری حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي، آیا په دې کې څه شرایط شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیرو اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزه کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه، پکې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپل کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود د غګول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړای و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنگ و، د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمو جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلور و، سکل بیا غتزونه پکې منی و، یو څه کم رنگ و. په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوښی نکړو، په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ، امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره. لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ افغانستان کې ترسره شو، اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترلو نو کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیو مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز.
باید یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ته
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څخه دی ونګتی
مانی عموم کې پر کاغذ باندې باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم درو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راخون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درنوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری اثر لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ اثر. دویم هغه ودانې چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې وسیمه د یونسکو غوړه هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه ځای اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنې په اړه باندې ډېر لوی غهی منځ ته راځي. دوی مغټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطحه باندې د مملکت انګلیسی ستاله ګډ ویل ایجاد دی، یو حس نیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم مملکت کې د روسي سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور سوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت ده. بل مادي ګټې د سیاحان التجی یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کېږي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي، دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو هلته انجینران استي، مسلکي خلک استي، ترڅو یغجی وساتل شي ورغول شي او د یغجی سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي، د یغجی په بیا رغونه کې، د یغجی په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په غلسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل شي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډیره خوندې کول او ډیره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تربیه واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوان کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوان کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمیر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سه پانتونه کوم کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپله چاپ کړي دي، هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغو ته کوشش کوو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن نه نوي سلن راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه څه ده؟ موږ عمده ستونزه سره لرو، زیاتره سیدی دا په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی، او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او د غراز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبري کوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لوی کچا د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل لته هم راتلونکو ته امیدي کېدلای شي. ټول خلک، اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي چې وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري، او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 70% دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډوډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، همدا لاملونه دي. زما په نظر دا وی چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د ولادتي توکو او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه تلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیک سره مخ شول، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به وایي تمه شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکانې سول. ځینې ادارې تر ډېر وخت بند لري، لکه معرفت په برخه کې لښپغمو پورته د انجنیر لیسې په تونل تر ډېر وخت بستو، او د مالیات هم ورسوي دي. ځینې کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده. په نسبت تقریبا یو نیم چند یو چند اضافه
چاپ کړی
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دا غم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده، دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لريوالی ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي چې ممکن ډیر خرج شي. په ورسوي کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې، یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤلو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤلو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته راوړلې نه شي. متاسفانه چې دوم څلور ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خو چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هرات زیات شوی او کتابونه کاپی کړل، په دې غرسه کې تر فرهنګ وزارت قوي لاس را کړل او په دغه برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتلي کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخشي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګه هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه، تقریبا 15 سورې بندونه په تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شول او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تر لاسه نکړو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره تل نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوت په شمار کسان کوټي په خبر ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم الته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې او د ورستو کې خبرې ورسره وکړي. د دې مختول سم کوشش کوو چې یو وخت تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه وسوي.
سمون صاحب، کته ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لاري کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغړي لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤلو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دام دا چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ هغه هم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستي له لارې چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابراتو ته سپارل د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دي هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاتې دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وي، او دا علاته د هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لارې تاسو په څه کې ګوري؟
حل لارې داسې کړې چې دغه افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري. نو د دې رسمیت هم یو ستر خند دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې نوملای هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کی لکره انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي لکه زمونږ د نفت او غاز په مسایلو چې له ګاونډي سره خبره وشوي او یو سہولت مان سره راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېږي چې دا د تحصیلات مان سره والی او د کوم چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرفت کتابونه دي نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لرنه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغه یوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده. نو چې له دې خوا مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو حد سن مشترک حد سن شي کولای ناصری سي؟
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل دهید روښانه کو او اتحادیه شته دا خپل تصمیم نیسي پرې اړه. نو موږ عملی اقدام ورته قطعه یو کېدای شي تجارانو هم دوه تضافه کړي او دلته هم لوی تجارانو د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجارانو لرو کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ لاري وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې په خو به په کابل کې کار کوي یا د افغانستان د نن کار کوي اوس بهر تتلې دي، خو له بهر ما کوئی لتا سره همکاري کولای شي کچرته دا الټ وی څنګه
علاوه پر دې اوس صحیح ده خو یعنی ډېر کسان چې سره مخ هم پرابېته کې او نوې هم کسان چې پرابېته کې هغه هم د تماس نشي د دې په بهر کې دي. اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې په خپل د مثال د ورکم چې مصر امیر احمد یات په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګری تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تقریبا یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و مستکنه کیدای شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي. کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي اوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وایم، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته پیوړ اړتیا بدل شي. نو دا راځي اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې لخطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته راژوندې شو بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
که دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي د کډبیل تعلیم سره عموما انګیزه کمه سره د متاسفانه د ورستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته او کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه د دې مالي مرستو سره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت را وګرځي.
سمو سپ تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل همدغه علتونه هم دي. د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې نه شی چې دا همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای هم داده چه انگیزات خلکو توک.
ناصری صاحب ده بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شایده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کدی، لیکن پا خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چی ده کتاب صنعت بیرته وخوروی، یعنی کم کار چی ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پی خبرخه که گامونه وخستل شی؟
ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هر ولسوالۍ کې 300 واتنې ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنې اوس اویا اکثره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دغه ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. مدامي والا سرهونه دا هغه باید وساتل شي. په ساتل لپاره یې دا چې دوی باید دولت 100 میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې 100 میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي. موږ کولای شو دغه صنعت بیرته تقریبا 40 سلنه په خپل کې ودرو او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنی دا موږ یو بل اوازه بس نه غواړو دی نه. دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابونو ته اړتیا لري په عامه کتابونو کې. د دې غلا مې کولای شي چې موږ وواله وکړو او په خپل د خپل مانځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې داره چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د اوسر مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو.
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب لورنزی مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسول، لتاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف صحیح نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغه افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبري شوې دي. د دې نثر لوستونکي نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
وسلو د دې ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د وسنوې سره پرتل کوم ډیر په دې سوي دي ډیر کې سوي من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمېږي. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل، په
خپل ځای ورسره ده. بالکل ځینو لیکوالو کتابونه علما ډېر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستی، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا. خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالي کل سوي دي لوستي دي. خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپل پیم چې سمنه بیرته چې له سره ولولم پیم چې دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي دپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی دی چې واضح او سمه ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا خبر ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه شئ تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه سئ، او که سمه نه یې زده بل څوک هم نشي کولای په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولای شي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی، دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی، سترگی د پرخو کو گئی د گلو، تندی کلو ماتی که تندی مات کلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، چشپو وجار کلل پتھور مٹھو سحر بتم، چشپو جار کل پتھور مٹھو سہر بتم کلو، پہا کھلو دا ببرچنی، دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی، دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی، ویش تد مولو کارت د ګلو، ویشت د مولو کارت د ګلو، دا ببرچنی زلمی را ټول کړی، ویشت د مولو کارت د ګلو، زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو، زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو وحی د فکر په اکبر راغلا، واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
لهم دی غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بلی غنی زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وی
ارو تن دلہ روزگار روزگار روزگار.